نه پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پاوځ دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 میلادي کال د ټاکنو د قانون له مخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د راپورونو برخه همدومره وه. قدرمن اوریدونکو په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي دویم او بو پچی توی تو سوی کمه خرانه سی او درایم تر مدگر پور جای نجار کوی زکر دیوای چی مسافرم لکوره و تلای دنو خنه ده چی
پا هنر جاج که لسیدنوال سید نظیم سیدی سره د طولنی زولومو د سیدنی پا روان بهیر خبری کو
پا بشری علومو که من پا طولو باندی باس نکو رازو ادبیاتو تا گوره ده تحقیق تعریف معلوم ده مشخص ده چوی حق تا رسیده لگو
پا فنکار برخی که با د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبري وکړه.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوالته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې
په زرپاڼه کې بلند کیسه پښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې و
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوی شیرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخله درزم زم ل شوق اسخ کوله درزم.
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلک اگدی نو هم دی دی اگدی پتی سترگی پتی خلی پا نورو پسی سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لنن وکال وراندی ده جنوری پا 12 منیتا لدین ری وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلېدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی. هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل روان دردنا چاته بنا وایم دزړنا ززا په مخا دزیړي ګلنا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لایې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شورا تزہر آغتے رختنا ززا کو مخادی زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا شي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچ اخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراواخت، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
مسافر
د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده. ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیز علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و. دا چې په پښتو ژبه کې د سیړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سیړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږي، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره در خوانم. یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل
زبرت
بیرو شان باندې دای پوهیدو خبرې کوله او دای چې کله مرکیږي ما یو با سمدا وی شي دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وای زه څلور ساته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی وختانې او غټه پزای و چکن مخیو یو ځان لنګ تاو کړو یو بل د سمالې تاو کړو چې دا وجود کې ډیر غریب سړیو. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد دا په فلسفه په ټولنه په حالات او په طبیعت په دې باس کو. ما ته بل کار پیدا شو زلاړ زه ول ساعته وروسته بیرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کی. نو د چانه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوې دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وی کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدل سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لري. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلېم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و. بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هما هومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو. بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما دا دې نه خبره شروع کړه. په بشری علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل. په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه کړه یا به مو وزه نه کړه، کار به
او که وزه شو موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي. څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې، دې دپاره ټولنې ته ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول روان
چې څنګه روان دی؟ موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکو، خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و خاین و غدار و څو څو، نن هماغه سړی اتل دی. ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملاً ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړې. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونه د پاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پات شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کیږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کیږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخي مراسه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن راژباړي. کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړه. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مراسه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مراسه نه راواخله، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې، یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده؟ چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي، او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هو یو موټر دی، جوړ شو، جوړ نه شو، خو خراب بشي،
خپلې تجربې ثابتې
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کوي، دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا، دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي.
کڅومرم پروم چغي وحید الته چلور دی خو کله دا باسته د بیا ته راوړو چې دوه جمع دوال ته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدی چې دوه جمع دوه دوم کیدی شي ځکه دا د بیا ته باس چې دا د تیوریانو باس چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوری چې دا هغه پر ریاضی په شکل ثابت نه ده مثال ز ساده مثال لکو تاسو نن د کور راوځي خدای مکړه خدای مکړه په لار کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږي چراراسته ګوره غوخې سر خې اندامونه د انسان پراته دی وینې دی وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات براوتل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کې او احساس ته ګورې هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګیږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکی بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې آرام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغلی سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لته سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی نو دغه مو نوې کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره د یو خزه او د ولز ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاو میا نو ما د سترګو وړاندې نو ما نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستي او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلې کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان
په وخت کې چې ځمکه تقسیمې ده د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجون کړه زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شو، خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته، تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نیو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی، او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کلنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هر ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم، توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې هم کړي، ډېرې بعض ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپله خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه په افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کارم داسې ده چې خلک یې ووایي. اوس ته پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلی چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خوده ډیر زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
اها تاسو شیرونه هم لیکي
زه تاسو سندري شیرونه لیکم ما غزل به هم لیکلی هو سندري شیرونه زلي کوم بازي وخت کې چي کلمه تب برابر اي وس یو شعر مې اوس نوی را روان ده په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې ته وفادار وختې د مینې یار وختې د رقیبانو د ګټم ستا لیوال شمه له رقیبانو د ګټم ستا لیوال شمه جانانه بیا د مینوال شمه
جانانه بیا د مینوال شمه دا
دی سندره مطلب دا جانانه بیا د مینوال
شیر دی او سندره به واقعا ډیر ښکلی
دی یا مې بل داس لیکل شي راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا
ډیر ښکلی دا ستا شي
نو سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغلې سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا د ودري سندري مې څه ویلې ما ویلې دي یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه داسې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دي داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سعید څوک به څه خوښوي ډیر خوږی وی داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیر خوږی وی او ډیر زیاته مننه سید سپ راب شو بیرته موسیقي ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خو
من او چې هغه موسیقي کې چې ول سی رنگ وی او که فکر هم کړی ډیر سندر غاړي چې د شهرت او تر سیګنو پسندرو کې موسیقي کې ول سی رنگ وی هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی خپل هغه نو ادې یو اصطلاح پکې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښت هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوخیږي او د ولس ډیر خوخیږي موږ ولې خوخیږي چې ولس خوخوي
بله نو سید سب زبې یو خبره یادونه وکړم هغه د چې تاسو په مرکه کې ډیر خیاست تاسو د دې علت راته وایست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مارکی کړی نو چې ما سره څوک مارکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وی راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300 400 شاوخوا مارکی کړی او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا چې خپل پرسنۍ کې تقریبا د اول 17 کال نه پرسنۍ کې کار کوم یا مارکه اورم نتاقید چا سره سپتای از اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کو منوزه کدا اله دار چې پر سنوي کې پاتې شوی
ا ډیر ښه په لاندو کې تاسو دارا ته وایې چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقي تر دې لوړې څوک هم شته چې تاسو ور ورسیږي
ا bale نکم پلان نه چزل رما او پراتلون کې کار کول دینو واقعا قندارین یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ساحل شته چې کی
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډیره مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوستا تعلیم ته دیتا پیغامونه هم لري
مینه په خپل سول هدا کنه انسانيت ته مینې نو انسانيت ته
ډیر ښه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت موږ تر اخره د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند مې صبر دین شتا غواړی رانا صبر زړه مې صبر دې نشتا واړی رانا لکه پر هر مې لدردونو سره مینا کړې لکه پر هر مې لدردونو سره مینا کړې داستا په تیر مې ستا غمونو سره مینا کړې داستا په تیر مې ستا غمونو سره سر مینا کڑے ما خود ہر وقت لیا دونوں سر مینا کڑے
تاسی آزادی راڈیو مجلہ اوری اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چې نه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه وو، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سي ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیر چات راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا هغه نری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا دی چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم.
چې ستاسره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، چې ستاسره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، للرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخوارې مګر تنګ دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې مې ټولومه ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولومه ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده، چې لاس دې ورسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې ورسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده،
چوک لدار دن
درد ژوند په بے دردی وژنی بے درد ژوند په غم